د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې ډېرې مسائل د ډېرې راپورونه په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس پر موضوع انتخابي د کانفرنس نن دوهمه ورځ ده په څو شیبو کې به ام پای ته ورسیږي کانفرنس ته په پرانستونکي وینا کې افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي د پاکستان صدر اعظم بیا خپله پخوانۍ خبره تکرار کړه چې ویلي وو د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی د کانفرنس له وروستي حاله مو خبرو خو مخکې لدی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکا غواړي د ایران د تیرې میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگتن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه و په جدي ډول وارزوي د روسي ولسمشر وایي د هغې جت الوتکې تور بکس موندلی چې د ترکیې له لوري ویشتل شوې وه خو لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان د سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای افغان ولسمشر د سیمې په کچا د یو سیرنیز میکانیزم په جوړېدو ټینګار کوي د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې په کچه باید داسې سیرنیز میکانیزم رامنځته شي څو معلومه کړي چې ترهګر له کومو سرچینو تمویلیږي ښاغلي غنی نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس غونډې ته وویل چې تروریزم یو لنډمهاله ګواښ نه بلکې د اوږدمهاله ستونزه ده او باید په وړاندې ګډه مبارزه وشي
And it's important to create a mechanism of verification.
خغلی غنی ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې د سیړنې او سیمایز همکارۍ یو میکانیزم رامنځته کړو سو معلومه کړو چې څنګه تروریستي ډلې هماهنګ دي څوک ورسره مالی مرسته کوي او څنګه دغه ډلې له جرمي او د مخدره موادو له اقتصاد سره اړیکه لري ولسمشر په خپلو سرګندونو کې دا هم ویل چې طالبان لومړی افغاني پدیده و اوس په سیمایز پدیده بدل شوی نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې خوخونکو او جګړه خوخونکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم باید توپیر وشي د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده له اسلام آباد نه د ازادي رادیو د مشال برخي خبري الوی چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې په امنیتی حالاتو خبري شوې دي ویل کیږي چې په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګډون کړی و د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې ده دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې څلور حمله کوونکي وژل شوی او یو تن ځان ته چاودنه ورکړې دغه وزارت وایي چې د پیښه تلفات هم لري خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل لدې وړاندې بیا له سیمې د ازادي رادیو خبريال د یو شمیر سرچینو په حواله ویلي و چې د کندهار پر هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو په حمله کې 13 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي له خزینه قربانیانو سره به ډیر ژر د روغتي مرستو پروګرام پیل شي دا تړون نن په کابل کې د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د برتانیې د سفارت او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري
امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگتن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وه په جدي ډول وارزوي تمه د امریکا د امنیت شورا تر غونډې د مخه دا مسله راپورته کړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور تېره شپه ویلي چې دا ډېره مهمه ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک پیاوړی سي امریکا بریتانیا او فرانسې په اکتوبر میاشت کې هم د ایران له لوري له راکټي ازموینې وروسته د امنیت شورا د اقدام غوښتنه کړې وه دوی وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د دغه توغندوی ازمویل چې کولای سي اټومي سرګلوله انتقال کړي بندیز لګول سوی وو. تر اوسه د ملګرو ملتونو له لوري په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. خو د نوي ازموینې په اړه د امریکا سفیر ویلي چې د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په غونډه کې به پر همدې موضوع بحث وسي. ایران وایي هغه توغندی چې ازمویل سوی د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا نه لري، نو ځکه دغه هیواد د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر وایي د هغې جیټ الوتکې تور باکس یې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی وه، او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شیاګو ته ویلي چې دمګړی دې دغه تور باکس نه خلاصوي او دا کار دې د بهرنیو متخصصانو په حضور کې وکړي. وروسته له هغه چې د نومبر پر 24 د ترکیې او سوریې پر پوله دغه روسیې جیټ الوتکه راوغورځول سوه، کرملین پر ترکیې جدي بندیزونه ولګول. د روسیې دفاع وزیر وایي هغه سیمه چې الوتکه پکښې لوېدلې وه په دې وروستیو کې د سوریې د پوځ د ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلې ده، او هغوی د همدې الوتکې د تور باکس په موندلو کې همکاري کړې ده. د سوریې د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون له مخې پیل سوه چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی و. راپورونه وایي د 150 کسانو ډک درې بسونه چې ډېری سپرلی د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک و نن د الویر شهر څخه ووتل. دغه تړون تېره اونۍ سوی و چې له مخې به یې ټول ټال 3200 یاغیان له خپلو کورنیو سره له دغه شهره ووځي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفین او یاغي ډلې نن په سعودي عربستان کې د سولې خبرو په اړه سره راټولېږي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د هغه واده جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ هغه څرګندونه چې وایي امریکا ته باید د مسلمانانو ورته کاملا ممنوع سي د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا غندل سوی دی. د امریکا د استازو جرګې مشر پاول راین چې د جمهوری غوښتونکو له ګوند څخه دی د سه شنبې په ورځ د همدې څرګندونو په غبرګون کې وویل:
Normally, I do not comment on what's going on in the presidential
election. دوی زه معمولا د ولسمشر انتخاباتو پورې اړوند مسایلو باندې نظر نه څرګندوم، خو نن یو استثنا سته. دا محافظه کاری نه ده. د ډونالد ترامپ پرونی وړاندیز د جمهوری غوښتونکو ګوند او ترغه لا مهم د امریکا له ارزښتونو سره سم نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست هم ویلي د ترامپ دغه وړاندیز د امریکا د ولسمشر کېدو لپاره د هغه صلاحیتونه له منځه وړي. ترامپ پرون د خپل دریځ څخه د دفاع لپاره ویلي چې په دغو خبرو کې هغه مسلمانان هدف نه و چې په امریکا کې ژوند کوي. او امریکایي پلټونکي وایي هغې جوړې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې 14 کسان ووژل د دغې پیښې لپاره مالي لګښت د $85,500 پور څخه ورکړی و چې له یوه آنلاین پور ورکوونکي څخه یې اخیستی و. تر برید شاوخوا دوې اونۍ وړاندې دغه پیسې د سید رضوان فاروق بانکي حساب ته رسېدلې وې. د هغه پیسې په سان فرانسیسکو کې میشت یوه آنلاین پور ورکوونکي خدماتي شرکت څخه اخیستی وې چې دا کار یې د ویب بانک .com له لارې تنظیم کړی و. د یوه جرم ترسره کولو لپاره د دغه ډول مالي لګښت برابرولو میتود ظاهرا بې ساري ښکاري. راپورونه وایي فاروق د دغه پور څخه $10,000 د نومبر پر 6 نېټه اخیستی ستوی او شای په دې پیسو یې دوی ای آر 15 اوتوماتیکي وسلې اخیستې وې. دغه راز تر برید مخه درې ځله له دغو پیسو څخه $15,000 د فاروق د مور رافیه بانکي حساب ته انتقال شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل که غوړی بیا هم د خبرونو ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو هم د ازادي رادیو .org. د خبرونه ډیری موضوعات مو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کنفرانس پر موضوع ترخی. افغان ولسمشر دغه کنفرانس ته په پرانستونکو وینا کې وویل چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي.
افغانستان هیز بین ا پلاتفورم فور انټرنیشنل کوآپریشن.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي، او یو ځل بیا پر هغې خبرې ټینګار کوي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او د غرض په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کنفرانس به د افغانستان لپاره څه نتایج ولري په دې اړه د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو له نظرونو مو هم خبرو. په دې اړه په کوټه کې له یو شمېر افغانانو سره هم غږېدلی وو.
د دې ډېر ښه ان شاء الله اثرات لویږي. دغه وجه دا ده چې کله ملاقات وي کله خبرې اترې وي نو بیا د ملکو ترمنځ چې کوم خبرې یا کوم تحفظات دي هغه یو د بل سره کوم ګیلې هغه ختمیږي.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې لړۍ هم مهیروي. ازادي راډیو اورې لومړی زو اسلام آباد ته چیرې چې د آسیا د زړه د کانفرنس غونډې تر دا څو شېبې مخکې روانې وې. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم هلته ده. شفق صاحب آیا راته ووایه چې شفق صاحب اوس غونډه روانه ده او که خلاصه شوه که پای ته ورسېده؟
بله سلام وړاندې کوم. غونډه لا هم روانه ده خو په ورستۍ برخه کې ده او څومره چې ما معلومات واخیستل د غونډې له ګډونوالو څخه هغه کوم اعلانیه چې خپرېږي د دې غونډې د نتایجو په اړوند په هغه باندې کار روان دی او په څو دقیقو کې به غونډه پای ته ورسېږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز به په یو خبری کانفرنس کې د دغه غونډې ناچوړ او نتایج له خبریالانو سره شریک کړي.
د غونډې په اصطلاح غونډې ته د وینا د ګډونوالو ویناوې پای ته رسېدلې دي او نور بحث نشته، یعنی په دې معنی چې په غونډه تقریبا ختمه شوې ده، پای ته رسېدلې؟
بله همداسې ده. ویناوالو ټول هغه د بهرنیو چارو وزیران چې او نورو هغه چارواکو چې د خپلو هېوادونو استازیتوب یې کاوه او د ځینو سازمانونو دوی خبرې استازو دوی خبرې وکړې او تقریبا خبرې پای ته رسېدلې.
شفق صاحب، دې غونډې ته پر افغان ولسمشر او دغه راز د پاکستان د صدر اعظم پر ویناو سربیره چې په اړه تفصیلي راپورونه لرو، وروسته به اوریدونکو ته واورو. نورو چا ویناو وکړي چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې وي یا پر مهمو نقطو دوی ټینګار کړی وي؟
نو تر ډیره د چین د بهرنیو چارو وزیر د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې او د سیمې په اړتیاو او دغه راز د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په اړتیاو خبرې وکړې. ده وویل چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د سیمې د امنیت او ثبات په معنا ده او ټینګار یې وکړ چې باید د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ لپاره هڅې وکړي او په دې برخه کې خپل هیڅ ساز مرستې ونه سپموي. دغه راز د هند د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه غونډه کې خبرې وکړلې او هغې ټینګار وکړ چې تروریزم په سیمه کې او افراطیت په سیمه کې یو لوی ګواښ دی او دا ګواښ د ډیرو په حال کې دی. دې ټینګار وکړ چې باید د تروریزم د مرکزونه باید په سیمه کې په هر شي شي چې ظاهرا اشاره پاکستان ته دا باید له منځه ولاړ شي او هغه هیوادونه چې د تروریستانو مرکزونه پکې دي باید تلاش وکړي او دا مرکزونه بند کړي او له منځه یوسي او پرې نږدي چې په سیمه کې ستونزې لا نورې هم زیاتې شي. دغه راز د نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې او تقریبا ورته خبرې وي او ټولو په سیمه کې په سرمایه ګذارۍ یا پانګونې باندې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکو پر پیاوړتیا باندې خبرې وکړې. دغه راز مال نیکولاس هایزم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره هم خبرې وکړې. هغه هم دغه غونډه چې کوم په اسلام آباد کې جوړه شوې ده د افغانستان او سیمې د امنیت او پرمختګ او وجه لپاره ډېر مهمه وبلله او ټینګار یې وکړ چې باید هغه کوم نتایج چې تراوزي او کومو مسایلو باندې چې توافق کېږي او ټینګار کېږي او اعلامیه کې راځي هغه باید عملي شي او د همداراز تمه وښوده چې د افغان چارواکو او د پاکستاني چارواکو کومې غونډې چې نن دي په تیره د ولسمشر غني او د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ د سولې په موضوع باندې او د تروریزم سره د جدي مبارزې په هکله تا هم ښه نتیجه ولري او په افغانستان کې سوله راشي او طالبان خبر اترو نیسه حاضر.
د غونډې یو بل مهم ګډونوال د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم یو لړ څرګندونې کړې وې. مخکې مو لپ لنډه توګه اوریدونکو ته یو څه وویل. جواد ظریف څه وویل د افغانستان په ارتباط؟
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دې باندې ټینګار وکړ چې توریزم په سیمه کې یو غټه ستونزه ده. په تیره د ده په خبره داعش ده وویل چې طالبان اوس په څو برخو باندې د انشاب یا د ویشلو په حالت کې دي، په دوو یا دریو په دوو برخو او په دریو برخو یا احتمالا زیات برخو باندې. د ویل کچیر طالبان په ډیرو برخو ویشل کیږي یا انشاب کوي، دا د داعش د پیاوړتیا سبب ګرځي. یا هغه اندېښنه وښوده چې ممکن د طالبان په ډیرو برخو ویشل کیږي، د هغوی ځینې برخې یا ځینې طالبان هغه له داعش سره یو ځای شي او له هغه څخه داعش استفاده وکړي او داعش په سیمه کې پیاوړی او قوي شي. د غوښتنه وکړه چې باید دې مسلې ته جدي پام وشي او پرې نه ښودل شي چې داعش په سیمه کې پیاوړی شي او د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ترې جوړه شي.
شفق صاحب، افغان چارواکو مخکې له اسلام آباد له تګه د پاکستان په اړه یو تند دریځ نیولی و. اکثر افغانان هم چې موږ سره غږېدلي یو موږ ته پیغامونه راستولي دي، چندان دغه غونډې ته خوشبین نه دي. تاسو چې له نږدې افغان چارواکو سره هلته غږېدلي یاست، هغوی دا ځل څه فکر کوي چې آیا د پاکستان له لوري د پاکستاني چارواکو سره څخه کوم د افغانستان د امن او ثبات په ټینګېدو کې یو جدي دریز اخیسته، یعنی په دې معنا چې کوم وعده ورسره سوي یا نه، یا دوی راضي دي له دغه غونډې او اسلام آباد ته لتاګه؟
تر اوسه پورې دوی په دې اړه ډېرې خبرې نه دي کړې، خو ما له محمد حنیف اتمر د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار څخه چې کله پوښتنه وکړه په دې اړوند چې آیا د سولې خبرې او له تروریزم سره د مبارزې موضوع د ښاغلي غنی او د پاکستاني چارواکو د خبرو په اجنډا کې شامل دي کنه، دا وویل چې هو، هم د تروریزم پر ضد د ټینګې مبارزې او هم د سولې د پروسې موضوع دا دواړه شامل دي. او افغان چارواکي په مجموع کې چې موږ له دوی سره خبرې کړې، دوی هم یعنې د تیر په څیر ډېره توقع نه لري. ولې؟ دوی وایي چې نړیوال فشارونه زیات شوي دي او پاکستان هم اوس پوه شوی دی چې دغه تروریزم د هیچا په ګټه نه دی او باید په وړاندې جدي مبارزه وشي او د افغانستان د سولې د پروسې سره لازم مرسته وشي په تېره د پاکستان لخوا. نو دوی وایي چې تمه لري چې دا ځلې دغه غونډه نتیجه ورکړي او هغه څه چې افغان حکومت غواړي او افغانان یې غواړي او هغه سوله ده او له تروریزم سره د پاکستان رښتینې او جدي مبارزه ده همدغه شي.
اشرف غنی د دغه غونډې تر څنګ تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري، دغه راز په پام کې چې د پاکستان د پوز له لوی درسي سره چې ویل کیږي یو واکمن پوز دی هم غواړي وګوري. یعنی دا غونډې تر ماښامه دوام کوي، نن بیا وروسته به افغان ولسمشر بیرته کابل ته ستنیږي.
لماسپیسیم وروسته په اغلب ګمان په دریو یا درې نیمو بجو د پاکستان په وخت اشرف غنی له نواز شریف سره ګوري او اجنډا یې هم که څه هم په ډېر جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو د سولې موضوع او د تروریزم سره د مبارزې مسله او دغه راز دواړو هیوادونو اړیکې دا پکې شامل دي. او د ورځې په آخره کې مخصوصا ناوخته چې د ښاغلي غنی وروستۍ لیدنه او خبرې اترې وي، هغه به له راحیل شریف سره وي د پاکستان.
بله، مننه شفق صاحب. د ازادي راډیو خبریالو ټلیفون مو ورسره قطع سو. لکه څنګه چې مو واورېدل، وروستۍ کتنه د افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ لوی درس اسرائیل شریف سره ده چې ماښام یې ترسره کوي او له هغه وروسته بیرته کابل ته ستنېږي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږ، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن د آسیا د زړه د کانفرانس دوهمه ورځ ده او پرانستونکې غونډې ته افغان ولسمشر او دغه راز د پاکستان صدر اعظم او ورپسې نورو استازو په یو لړ موضوعات رڼا واچول. افغان ولسمشر په خپل پرانستون کې وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي او افغانستان هم د سیمې او هم د نړیوالو لپاره د همکارۍ یو ښه پلاتفورم وباله. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو تفصیل د قسم سولمل په رپورت کې اورو.
د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره سیمه ییز همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د آسیا د زړه یا استانبول پروسې د پنځمې غونډې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر د وینا عمده ټکی وو. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د غونډې ګډونوالو ته وویل، د روان کال په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل د وسلوالو لخوا په افغانستان کې د دوو سیاسي جغرافیو د رامنځته کېدو هڅې شنډې کړي. ولسمشر غنی په خپل خبر کې همداراز ویل چې افغانستان له نړیوالو تروریستي ډلو سره جنګیږي او قرباني د دغه هیواد بېګنا خلک کې وازیګالي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغانستان به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې همکارۍ د ډګر په توګه خپل رول ته دوام ورکړي.
افغانستان has been a platform for international cooperation.
افغانستان د نړیوالو همکارۍ لپاره یو پلیټ فارم پاتې شوی دی او موږ به د دې ته دوام ورکړو. موږ له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د چین، ګاونډیو او له آذربایجان څخه بیا تر هند پورې زموږ د لرې ګاونډیو له یو ځای کېدو هرکلی کوو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان دا مهال له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان او منځني ختیځ څخه له راغلیو جنګیالیو سره مقابله کوي او په وینا یې په پاکستان کې د پوځي عملیات په نتیجه کې هم د پام وړ وسلوال له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوښتي دي. ولسمشر اشرف غنی د سولې او پخلاینې د بهیر په اړه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو جنګیالیو شتون ته په کتو یوې هر اړخیزې سولې ته هم اړتیا لیدل کېږي. دی وایي سوله د جګړې له ټولو اړخونو سره تعامل ته اړتیا لري. نو یوه څوړخیزه سوله چې زموږ د ټولو سوکالیو پر یو بل حساب کول ډاډمن کړي اساسي خبره ده. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپلې وینا پر مهال وویل هیواد د سیمې په کچه له شته امنیتي ګواښونو سره د ګډې مبارزې او سیمه ییز اتصال ته لیواله دی. ښاغلی شریف ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان او د ټولې آسیا ثبات دی. دی وایي که چیرې افغانستان بې ثباته وي نو آسیا به بې ثباته وي، او که چیرې په افغانستان کې سوله او هوسایي وي نو آسیا به ورسره هوسا وي. همدې نظر ته په کتو پاکستان د استانبول د پروسیا او په افغانستان ټوله سیمه او وراخوا سیمو کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته ډېر ارزښت ورکوي. نوموړي یو بیا وویل چې هیواد د افغانستان دشمن خپل دشمن ګڼي او د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې پر بهیر ټینګار وکړ. تمه کېږي افغان پلاوی د چهارشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه هم دوه اړخیزې لیدنې ولري. په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د استانبول پروسې څوارلس غړي او ولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه راز د یولسو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د افغانستان د ملي شورا غړي او د چارو کارپوهان تمه لري چې ولسمشر اشرف غني به دا ځل له پاکستاني چارواکو او همداراز د آسیا زړه کنفرانس ګډونوالو سره د شته ستونزو په اړه جدي خبرې وکړي او دا وار به سفر مثبتې نتیجې له ځان سره ولري.
د افغانستان ولسي جرګه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت د تامین لپاره د آسیا زړه هیوادونو پنځم کنفرانس د پاکستان د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس بولي. د دې جرګې اداري هیئت په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. له بلې خوا د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم پخوانیو تجربو ته په پام سره وایي چې دا ځل باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د هر ژمنې د عملي کولو لپاره نړیوال تضمین موجود وي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي اوس یې وخت را رسېدلی چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د افغان سولې د تأمین په برخه کې خپله هر ژمنه پوره کړي، کنه نو ټوله سیمه به همداسې ناکراره پاتې وي. د دې جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس دی، ځکه چې دغه هیواد په خپلو تیرو ژمنو عمل نه دی کړی.
د پاکستان لپاره هم دا یو طلایي چانس ده او آخري چانس به وي، ځکه ډېره موده مونږ د خبرو دروازې سره بندې وې. نو پاکستان اوس ټول د امتحان سره پاکستان مواجه ده، ځکه افغانستان چې په کومو تعهدات کړي او په خپلو تعهداتو درېدلی ده، خو د پاکستان لوري هغه تعهدات نه وو. نو دغه ده اوس که پاکستان واقعا وغواړي چې خپله منطقه یا په سیمې هېوادونو لکه د سیمه ییز اجماع کې ځان داخل کړي، نو باید له واقعیتونو نه او په رښتیا سره د تروریزم د منځه وړلو لپاره له افغانستان سره جدي همکاري وکړي.
ښاغلی احمدزی همداراز وویل چې په افغانستان جګړه تپل شوې او هیڅکله دغه هیواد د بل چا په تاوان نه دی کارول شوی، بلکې په خپله د تحمیلي جګړې تاوان ورکوي. د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځم کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې روان دی، د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې د ګاونډي هیواد افغانستان په سوله او ثبات کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو میکانیزم جوړ شي او ولیدل شي چې څوک تروریستان تمویلوي او څوک هغوی ته لارښوونه کوي. ښاغلی غنی هم در ازویل چې اوس وخت د سیمې ټول هیوادونه له تروریزم سره د تروریزم له ګواښ سره مخامخ دي، نو په اوسنیو ګواښونکو شرایطو کې باید له دې دریزه فاصله واخلو چې په ستونزو کې شامل او غیر شامل هیوادونه وایو. دا د بهرنیو چارو وزیرانو پنځم کانفرنس دی او په پخوانیو هغو کې هم پاکستان ورته ژمنه کړې وه. د سیاسي چارو کارپو او پخوانی سلاکار وزیر شاهزاده مسعود هم دغې مسلې ته اشاره کوي چې پاکستان تل داسې وعدې ورکړي خو بیا یې عملي کړي نه دي. ښاغلی مسعود د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې د تامین په هدف باید له پاکستان څخه دا ځل نړیوال تضمین واخیستل شي او افغان ولسمشر هم په هر یوه لیدنه کې په واضح توګه د افغان ملت غوښتنې مطرح کړي.
د افغانستان خلق د خپل ولسمشر نغواړي چې دا ځل باید د نورو کانفرنسو په نسبت باندې ډېرې جدي او واضح غوښتنې د ګاونډي هېواد پاکستان څخه ولري. زه امیدوار یم چې ولسمشر هغه خبرې په زغرده د آسیا د زړو په کانفرنس کې هم وکړي، په دا ټولو کانفرنسو کې پاکستان دغه څه وعدې ورکړي چې ګویا موږ د سولې په راوسو کې د افغانستان سره همکاري کوو، چې متاسفانه عملي همکاري نه ده کړې. اوس که چېرې د سولې خبرې کېږي، زما په اند باندې باید یو نړیوال تضمین په منځ کې موجود وي چې هغه دې تضمین وکړي پاکستان واقعا هم په خپل خبره کې صادق ده.
خغلی مسعود هیلو خود چې پاکستان لکتر لګه دا ځل چې د سیمې د هیوادونو پنځم ځل ناسته ده خپل ژمنې عملي کړي او د افغان سولې په تامین کې رښتینې همکارۍ ته ملا وتړي. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه ناسته د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر او پاکستاني صدر اعظم په وینا پرانستل شوه او دواړه په افغانستان کې امنیت د سیمې د امنیت لپاره لازمي وباله. که څه هم دواړو مشرانو هیلو خود چې د یاد کانفرنس په پای کې د ګډو ستونزو او خنډونو د حل لارو په برخه کې پرمختګونه وشي، خو لا معلومه نه ده چې په افغانستان د دې تحمیلي جګړې او د سولې د تضمین په اړه د آسیا زړه هیوادونو وزیران کومې نتیجې ته رسیږي. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. د اسلام آباد د آسیا د زړه کانفرنس ته لویدیځو رسنیو هم ډېر پام اړولی دی. رضوان مراد تر سره په سټډیو کې دی او د لویدیځو رسنیو مطالب لوستي دي.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل چې لویدیځو اکثرو اژانسونو په خپله بیا د پاکستان معتبر ورسپڼو د ولسمشر غني او د پاکستان د مشرانو څرګندونو ځینې برخې راخیستې دي. رویټرز خبري اژانس لیکي په اسلام آباد کې آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې افغان او پاکستاني مشرانو د خپل منځي جنجالي اړیکو په اړه په خپلو دریځونو ټینګار وکړ. رویټرز لیکي د افغانستان د راتلونکي په اړه په دې کانفرنس کې ولسمشر اشرف غنی ویل چې دښمنانو هڅه وکړه چې افغانستان وویشي، خو د نوموړي په وینا دا هڅې خونسه شوې دي. ولسمشر غنی د غرا سیمې او نړیوالې تروریستي ډلې د افغانستان د ناکرارۍ مسؤلې بللې دي. په دې کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال انټونی بلینکن چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي څرګندونې هم نقل شوې دي. رویټرز وایي چې نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه په استفادې سره دی هغوی مجبور کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د جرمني خبري اجانس هم د اسلام آباد په کانفرنس کې د افغان او پاکستاني مشرانو د څرګندونو ځینې مهمې برخې نقل کړې دي. ډي پي اي وایي د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د پاکستان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په اړه خپله ژمنه تازه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان باید وسلوال فعالیت بند کړي او په سیاسي پروسه کې د شاملېدو له لارې په قانوني چوکاټ کې د سولې په پروسه کې داخل شي. د جرمني خبري اجانس د ولسمشر غني دا خبره هم نقل کړې چې وایي په دیموکراتیکو ټولنو کې باید تاوتریخوالی ځای ونه لري. د پاکستان ډان ورسپاڼې بیا اسلام آباد ته په رسېدو د پاکستاني مشرانو لخوا د ولسمشر غني د هرکلی په څرنګوالي د اسلام آباد غونډې ته کتنه پیل کړې. ډان لیکي د پاکستان صدراعظم، د پوست لوی درستیز دفاع وزیر او د هوایي ځواک مشر د افغانستان ولسمشر ته د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. دغه پاکستاني ورسپاڼه وایي د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې ویل چې هغه او صدراعظم نواز شریف پر یو بل د تورونو لګولو پر لوبه باور نه لري او باید د تروریزم ضد مبارزه کې د همکاریو لپاره داسې یو مکانیزم برابر شیشه دواړه هیوادونو ته غواخ کون کې عناصر او شبکې پکې معلومه او په نخښې. ډان وسپڼوي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد کانفرنس ته ویل چې هیواد د سیمې د ټولو هیوادونو په استازیتوب نن سبا د تروریزم پر ضد جګړه کوي. ولسمشر غني د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره سره په دې کانفرنس کې ویل چې دا عملیات د دې سبب شول چې سلګونه بهرني او د سیمې وسلوال افغانستان ته ووړي او دغلته ناکراری رامنځته کړي.
رضوان مراد له تاسو نه مننه. دغه کانفرنس ته څومره افغانان خوشبین دي او آیا پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر به د دوړو هیوادونو په اړیکو ښه اغیز ولري؟ په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال له څو تنو سره غږېدلای دی.
زما نوم کلیم دی او زه د کوټ اوسیدونکی یم. زه فکر کوم چې کله د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان ته راشي نو د دې به ډېر ښه انشاءالله اثرات لویږي. د هغه وجه دا ده چې کله ملاقات وي کله خبرې اترې وي نو بیا د ملکونو ترمنځ چې کومې خبرې یا کوم تحفظات وي د هغوی یو د بل څخه کومې ګیلې هغه ختمیږي. نو موږ امید لرو لکه څنګه چې نور پښتانه امید لري دغسې زه هم د یو وګړي په حیث باندې هیله لرم د دلته راتګ او د دې ملاقات د پاکستان د ولسمشر او د نور سره د ملاقات به ډېر ښه اثر ولري او انشاءالله د دواړو ملکونو ترمیان به یواره بیا لکه پخوا چې کوم ښه رشتې وي هغه به قایم وساتل سي برقراره به پاتې سي.
زما نوم محمد سلیم دی، زه د کوټې اوسېدونکی یم. هغه ناسته خو هم د دغه نه ده، خالي وخت ضایع کول دی. که چیرې ښه خبرې کې راځي یو بل عمل پل کوي یو بل باندې اعتراضونه خالي کېږي. موږ خو اورېدلی دي که ښه که پاکستان وغواړي چې پر یو شي باندې لږ عمل وکړي. زه یقینا درته وایم افغانستان به هم پر هغه باندې در ده زیات عمل کوي، ولې د هغه د کور مسله ده.
کوټه کې د څو تنو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ځانګړې لړۍ درته خبرو. خو اوس بیا فریبا ظاهر سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس ته ویلي د سیمې په کچه باید داسې څیړنیز میکانیزم رامنځته سي چې معلومه کړي ترهګر له کومو سرچینو تمویلیږي. په اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیز غونډه چې د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې پکې وشوې پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې. د چارواکي وایي دا پېښه تلفات هم لري خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه ده په جدي ډول وارزوي. د روسیې ولسمشر وایي د ریجیټ الوتکې تور باکس یې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. د سوریه د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون له مخې پیل سو چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی و. او امریکایي پلټونکي وایي هغې جوړې چې تېره اونۍ یې په کالیفورنیا کې 14 کسان وژل د دغې پېښې مالي لګښت د هغو 28500 ډالره پور څخه ورکړی و چې له یوه آنلاین پور ورکوونکي څخه یې اخیستی و.
اوس هم نجیبه زمان څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ډېر ژر به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیل کړي. ښاغلی غنی چې نن د اسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په دوهمه ورځ خبرې کولې ویل چې دی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او ترکمنستاني پلاوي سره د 1500 کیبي برېښنا د انتقال د لاین په اړه هم تړون لاسلیک کړي.
موږ به له ترکمنستان هیواد سره د ټاپي پروژه پرانیزو او همدارنګه هیله مند یو چې د پاکستان له صدر اعظم سره به د 1500 کیبي برېښنا د انتقال لاین تړون د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شي.
افغان ولسمشر هیله وښوده چې د انرژي دغه پروژه به په سیمه کې په مکمله توګه مثبت بدلون راولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او امریکا د سوداګریزي همغږي په نوم په کانفرنس کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته تللي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونه د اماریکو مسول سیم الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې دغه کانفرنس د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د شوالي په هدف جوړ شوی دی. ښاغلی پسرلی وایي د افغانستان او امریکا د سوداګریزي همغږي په نوم کانفرنس د دواړو هیوادونو د ګډ سوداګریز اتاق په مرسته د دسمبر په 8 نیټه پیل شوی او درې ورځې به دوام وکړي. او د فاریاب ولایت د قینی ګمرک چارواکي وایي چې پروان مالی کال کې د تیر کال په نسبت 2.5% د اوایدو کسر درلود. د فاریاب د قینی ګمرک رئیس فضل الله فاضل ازادي رادیو ته ویل چې سږ کال د اوایدو پر راټولول کې دوی خپل ټاکلي هدف ته نږدې رسیدلي. شاغلی فاضل وایي چې نه امنی د دې لامل سوی چې سوداګر د اړتیا وړ توکو واردات کم کړي چې ورسره د قینی ګمرک اواید هم کم سوي دي. د شاغلی فاضل په خبره تیر کال د قینی ګمرک اواید له 2 میلیون افغانیو څخه اوښتي و خو سږ کال دغه اواید له 1 میلیون افغانیو زیات دي چې په دې توګه د تیر کال په پرتله 2.5% کموالی شوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 22 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 89 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 55 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 428 افغانۍ، یو زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله. اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ څپه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منځ راتلو د تاریخچې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مرستيال محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
ډیر مننه. زه هم اول تاسو ته د استاس د رادیو له سپو څخه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، دا چې د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منځراتلو ورسته د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د مستراتلو اړتیا څه
د بشری حقوقو نړیوال اعلامې ته اړتیا هغه وخت د بشریت توجه ځان ته جلب کړه یا د هیوادونو توجه ځان ته جلب کړه کله چې په یو شمېر نړیوالو جنگونو په نړۍ کې ډېر انسانان له منځه یوړل. مثلا په صلیبی جنگونو کې چې په دغه جنگونو کې چې په 1590 کال کې شروع شول او بیا تر 1291 کال پورې دغه جنگونو ادامه پیدا کړه، یعنی دغه د مذهبي جنگونو کې په میلیونو انسانان مړ شول. حتی د دغه جنگونو ادامه وروسته تر په شرقي اروپا کې ان تقریبا څلور پیړۍ دربارونه ولې. همدارنګه د دې نه وروسته په نورو جنگونو کې په لمړۍ نړیواله جګړه کې د انسانانو تقریبا 25 میلیونو په شاوخوا کې انسانان لمنځه لاړ. بیا هم دارنګه په دوهمه نړیواله جګړه کې د 18 میلیونو په شاوخوا کې انسانان دلته لمنځه لاړ. نو کله چې د دوهمه نړیواله جګړې نو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په دې کې توجه دی ته هم و چې دغه جنگونو د لمنځه تک د پاره یو مشترک او نړیواله اعلامیه ته هم اړتیا شته. نو د مغه د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو رسم یو اساسي ټکی دا و چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه باید رامنځته کی. په دې اعلامیه باندې کار شروع شو د 1950 کال نه بیا انټر 1970 کال پورې شید. 1970 کال په ورسته یو کې د دسمبر په 10 باندې دا اعلامیه تصویبیږي. یعنی دا یو ځینه نړیوال سند و چې ډیر د بحثونو وړ و. یعنی په دې باندې دومره بحثونه کېدل چې په هر ماده باندې ډیر جلسات دایریدل. نظریات به و چې یو شخص به نظر ورکړي یا یو هیواد به نظر ورکړي چې دغه ماده باید په دې اعلامیه کې ذکر شي، مګر بلې خواته به دغه د یو تعداد مذهبي مسایل به یا د یو تعداد ممالکو د منافعو موضوع به 15 د کمیټې جلسې په دې باندې دایره شوي. 15 د کمیټې جلسې چې په دې په دغه دیرش ماده د اعلامیه چې جوړولې، او وروسته د دغه 15 د کمیټولو جلسو نه دا په درې عمومي جلسو کې د ملګرو ملتونو غنورسته دا تصویبی. یعنی ډیر اړتیا همدا و چې د انسانانو د مرګ او د نړیوالو جنگونو مخنیوي باید په داسې یو اعلامیه باندې وشي. نن ورځ چې دغه اعلامیه اهمیت دومره زیات ده او په لومړۍ ورځو کې کله چې دغه اعلامیه تصویبېدله 150 هیوادونو اعلامیه منلې وه او امضا کړې وه، مګر نن ورځ موږ ګورو چې تقریبا د 200 شاوخوا کې هیوادونه اعلامیې ته هغه دي پابندي او د دې رعایت کوي په خپلو هیوادونو کې او په خپلو قوانینو کې، حتی ورته ځای ورکړی دی چې خوشبختانه زموږ په اساسي قانون کې هم د دې رعایت دپاره د اساسي قانون په اومه ماده کې اشاره شوې ده او د تجمن دي چې باید رعایت یې وکړي.
ډېره مننه. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د منځراتلو څخه مخکې د افغانستان په قوانینو کې بشري ارزښتونو ته پاملرنه سوې وه، که څنګه؟
ولې نه، له نیکه مرغه چې دارنګه چې موږ همیشه د دې ادعا کوو چې موږ ډېر ښه قوانینو لرونکي یو، یعنی د قوانینو نگاه نظر نورو مسائلو ته زمونږ د قوانینو نگاه بډای، ولې چې په مشکل زمونږ اکثرا په تطبیق د قوانینو کې دی. نو ویلی شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان نه د جوړېدلو نه حتی د مخه، یعنی د 1999 کال کې کله چې افغانستان خپله استقلال او ازادي ترلاسه کړه د غازی امان الله خان په وخت کې، یعنی هغه قوانین چې دغه په وخت کې رامنځته شول یا چې په هغه وخت کې اساسي قانون یا په نوم د نظام نامه یادېدل، هلته هسې ټکو ته اشاره شوې وه چې نن ورځ د اعلامیې سره کاملا مطابقت لري، یعنی ډیر قوي د بشري حقوقو د ملاتړ مسایل په دې اعلامیه کې هغه شوی وو، ځای په ځای شوی وو چې په دغه نظام نامه کې مثلا په اتمه ماده کې د طبیعت حق د لپاره اشاره شوی وو چې مهمه هغه ده چې هر شخص کولی شي د طبیعت حق لري، مثلا د مسؤلیت چې د هر شخص د مسؤلیت د لپاره د قانون کې اشاره شوی و. هغه وخت چې په 1915 کال د ویانا په کانګرس کې غلامی لغو اعلان شو او کله چې د افغانستان زمونږ هیواد استقلال واخیست په 1919 کال کې، یعنی په هغه اولین ورځو د استقلال کې په 1903 کال په نظام نامه کې بردګي په افغانستان کې لغو اعلان شو او ویل شو چې هیڅوک نشي کولای چې یو انسان د برده یا د غلام په حیث وساتي. د دغه بردګي له منځه تګ حتی په ټوله نړۍ کې هغه وخت چې د ویانا کنفرانس 1919 کال کې دا بردګي لغو اعلانېږي، په 1919 کال کې د ورسد استقلال نه افغانستان هم دا هغه په خپل قوانینو کې له منځه وړي، او همدارنګه د زده کړې حق ته، د دولتي مامورینو ته د شکایت حق ادباو ته ورکړل شوی، او داسې ډېر مسایل نورو چې د مسکن مسؤلیت، د ملکیت مسؤلیت او احترام مسکن ته، د هغه مسایلو چې یعنی زمونږ په اولین اساسي قانون کې د ته ځای ورکړل شوی و، او دا د دې ویاړ لرو چې موږ مخکې د اعلامیې او د سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو څخه د مخه هم موږ په دغه برخه کې زمونږ په قوانینو کې ځای و او ورته پاملرنه شوې وه.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشي.
پوهنه
سمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
او باندې نور موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. ساپای صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ګټه نور هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان لپاره څه وه؟
د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې په دغه اعلامیه کې د انسان ذاتی کرامت ته پکې توجه شوی، د انسان هغه طبیعي ازادیګانې چې انسان ورته ضرورت لري او بدون د هغه ذاتی او بشري ازادیو څخه او د عدالت رعایت څخه پرته ځوان واقعا د مشکلات سره مواجه ده او مواجه نو په دغه اعلامیه پرانا کې په صورت هم ډیر هوادونه قسم د اعلامیه یو خاصیت او خواص ده چې دی الزامی نه دی په ځینو برخو کې کله چې دغه اعلامیه او ته په قوانینو کې ځای ورکړ شي د خپل الزامیت لري لکه د په اساسي قانون کې دغه موجود اساسي قانون کې په 1928 کال کې تصویب شوی دی او فعلا نافذ ده د دې په ماده کې صراحت لري چې افغانستان د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه رعایت کوي یعنی د دغه اعلامیه پرانا کې ډیر هوادونه د تجمن شول چې د بشری حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چالته د انسان او د بشریت د خژوند او د بشری ازادۍ او د لاسرسي په خاطر باندې دغه کنوانسیونونه تصویب شوی دي او د ملحق شوی دي او دغه پرانا کې هغه تصویب کړی دي یعنی واقعا په عمل کې د دغه اعلامیه تصویب په ټول بشریت باندې مثبت اغیز لري او په خاص ډول افغانستان چې نن ورځ هغه ډیرترین د بشري حقوقو په اړوند کنوانسیونونه افغانستان تصویب کړی دي او هغه ته ژمن دي چې عملی کوي نو واقعا چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو هیوادونو لپاره په خاص ډول زموږ هیواد لپاره د ډیر ارزښ لري او په دې باندې خوشاله هم یو چې هغه موارد چې نن ورځ په دغه اعلامیه پرانا کې حتی موږ مخکې ویل چې د مخکې د اعلامیه څخه چې یو تعداد موارد د بشري حقوقو ارزښتونه لکه منع د شکنجه چې زموږ په نظام نامه کې یعنی د امان الله خان په وخت کې هغه منع شوی و یا غلامي له منځه تللې و په اعلامیه کې هم د دې ته پاملرنه شوی او د اعلامیه پرانا کې نور ډیر د بشر په وضعیت کې یعنی د هغه اساسي ازادۍ او ته د پاملرنې سره د انسانانو په وضعیت کې په روزمره ژوند کې کچیرته واقعا هغه دولتونو چې دغه تصویب کړی دی او د ته پاملرنه وکړي د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي او اغیزمن دي.
قدرمن اوریدونکو دا وزمرده دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي. دلته په رواني ناروغي او اخته ډېرې میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوي دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
دو افغان میرمنې د نړۍ د سلو متفکرینو په فهرست کې راغلي دي. فارن پالیسی ورسپانې د هغو سلو متفکرو لړلیک پور کړی چې دو افغان میرمنې هم پکې شامل دي. په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو، لیکوالي، هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي. په دې لیست کې شکریه بارکزی د مبارزینو په ډله کې راغلي او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده. همدارنګه سونیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سلو متفکرو په لیست کې راغلې ده. او وروستی خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتېدا غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د وی اعلامیه په خبرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وبلل. مدني فعالان حکومت غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول ته پاملرنه وکړي. دوی هم درز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې ټول افغانستان کې دی د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي.
درنو اوریدونکو په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو له امله په رواني ناروغي وخت دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو له امله زیاتې په رواني ناروغیو اخته کیږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کېدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغیو ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د میډیکا افغانستان موسسې همدې تشې ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را په دې خوا له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. میډیکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکي زکه چې په میډیکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپله کیسه کوي.
اولاد نه درلوده سړی مې بلخ سزا وکړه، بیا دا درد سر راته پیدا شو کې خدای جګرخونی د زما او دستا یوري او ځای سره یوري مت تکلیف د عصبي پیدا شو. څه بیګا په جګرخونی وکاله کې به مې زهر دی که به قار راته راته کور کې بچې ناستم نه به خوب راته راته نه به مې لاس کار تاته او فکر کې به مې دا کار به مې یاده وتله چې زه چه شی وکړم. بیخي دغنه غم زیات و چې زه به نه پوهېدم چې خدای زه به ځمکه کړم په هوا ګرې دغه سې اعصاب به مې ګرد ورسه.
میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی صحت یې تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته چې راغلم د خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بیګا پرې خوشحاله ډیر ما صحت ښه شوی دی. دا ښځې چې خبرې کوي هغه تکالو فکر ونیم چرت نیم ډیر اسوم مې بیا آرامه کېږي. بیا د دې نه چې کور ته لاړسم بیا هم چې خدای کاشکې څو ساعته راغلی نو همالته وای فکر مې بل وای. درست راته خوشحاله دي چې ته خبرې نه کول خبر راغلی. مشکلات دنیا زیات دی. ما به دغه مانځه کې بیا ودرېدم چې خدای زه څه شی وای. اوس هغه فکرونه مې کم سوي دي، چرتونه مې کم سوي دي.
رواني ناروغان ډیر به حوصلې وي، تل غواړي یوازې ووسی، په وړو خبرو غوسه کیږي یا یې خوب ډیریږي او یا هم کمیږي، تل خپه وي او کار ته زړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او آن ځان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکي شینکی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ورته رواني ناروغي پیدا شوې وایي د زوی له مرګ نه وروسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په بد حال و چې آن کله کله به په ځان خولې هم لګولې.
ما باندې ډېر مشکلات راغی. میړه مې ځوان ځواني مرد بله ورځ یې سولې ورور راته وویل چې زه خوای زوی دې له مکتبه باسم. زوی مې مکتب کې و په څلورم کې دا تا ته ډوډۍ پیدا کړې. بیا مې دا زوی بېچاره کوي له دوکانې په لغته وښت کته خطا کړ له مکتبه وویسته. بیا ووت دا خپله خیاطي مې کوله، برستنې مې ګنډلې. بله ورځ یې سو زوی پکې رکی مې شهید شو. زوی مې شهید شو موټر ووهه چې موټر ووهه بیا مې تیه جس کړه. دلته سراغله مې په خپل ځان مې خولې لګولې، وېښتان مې شکول، د خپل لاسونه مې خپل مخ مې کړم کړم کړی د پاک مې خوړل دي. کوټه کې به چولم ټول برش ته کرکه کول وای غد لیونۍ. اته اولادونه مې دي دا تو سره به مې جان کوم وخل به مې سراغلم. ډاکټر صاحب ته مې داسې دا قسم مې وکړه چې داسې چل دی. ډاکټر صاحب بېچارهګۍ راته ویلې وای بس دا ټول اعصاب دې ارامېږي، ته ښه کېږي، بس داسې تمرین وکړه بچې، داسې اساس وکړه چې په یو باغ کې ناست یې بچې، سترګې دې پټې کړه، داسې د مرغې چونګ چونګ به د تر غوږو پورې شي، جای دې تبدیله کړه، داسې چاس در سره پیدا داسې زشته شروع سه ته بله جای بی جای کې تمرینونه به یې راکړل. اوس چې زه دا ډاکټر صاحب ته دا دوه نیم میاشت کېس راغلی یم او ډېره زه ورسره خسوي، اوس بچان مې ما سره خسوي دي.
د میډیکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمدزی وایي کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت یې ډیر خراب وي، بیا دوی ورسره مختلف فزیکی تمرینونه ترسره کوي. دا چې د دې میرمنو په تداوي کې له کومو نورو لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي.
اول دوی ته واګی ورکو د دې وجود په اړه فرض مثال څه فکر کوي چې دغه درد هم چی شي سبب د دغه درد سوی ده. پس لږ اوس دوی واګی پیدا کړل دغه تمرینونه څه کار سره کوو دغه د دوی درد کته راځي. فرض مثال د اوګو د ملا د لاسو دوی پیږي دغه فشارونه باید دی کیږي چې زموږ وجود ته درد راځي. تنفسي تمرینونه دي، تخیلي تمرینونه دي، دلته جمنازیم ست په واکنګ کې قدم یا په خپل کور کې مغبر ته تکراری دلته تداوی زموږ په شکل د مشورتي ده. صرف ویتامین تراپی لرو تدا که دوی پا ده دوا خستلو چون دا مریضان مختدی که دوی تا دوا ورنکه فکر کهیسه دا خبری نو مکتشاید اثارو نکی.
میرمن زرغونه د هغوشمیر خزینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوی شوي دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي.
تقریبا کدر تو هم از تغه درې کاله که په مزار و په قندهار و په کابل کې یولس او اتیا ښځې رخصت شوي دي چې ډېر هغوی اوس خپل ژوندو ته ډېر ښه معاصرې واقع شوي دي. او په تنه په کابل کې کدر تو هم شپږ سوه نوي ښځې دي چې دوی اوس له موږ د پروګرام نه رخصت شوي دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات موږ سره په تماس کې دي. وایي اوس موږ خپل کور کې ډېر ښه ارام یو. او بیا بعض اوقات وایي کاش که موږ دغه یو کال مخکې خبر وای چې داسې یو پروګرام دی یا دوه کاله مخکې چې قلم داده موږ ځوان که یو تغییر راغلی وای.
هغه ناروغان چې د مرکز ته د تداوی لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت یې پټ ساتل کیږي. پرته د کورنۍ له غړو بل څوک په دې نه پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوی شوې ده. خو ډاکټر زرغونه د خپلو ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه یې ډېره صدمه لیدلې وه چې له هغې جملې نه یوه هم سحر ګله وه چې دوی تداوی کړې ده اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
و امریکای افغانستان هغه دفتر د سخت‌ترین قضیه موږ اخلو لکه د بی بی عائشه، سحرگل، فاطمه، گلسوم دغه نمونه د دې لپاره اخلو چې دا میډیا کې ظاهر شوی دي کنه موږ اقنل ورسېده خپل د هغه مراجعه کورنده نوم واخلو. فرض مثال سحرگل، دغه سحرگل زما مریضه و د سمه روان درمانی کوله، یعنی د غل داستان خبرې سره رقم داستان دلود ډیر وضعیت خراب او هغه اولین بار وخت چې زده ته ورغلم د دې وضعیت د دې چی ویلې آرامش نه دلود. اول خصوص رقم باید موږ دې آرامش ورکو، بیا سره رقم دې اعتماد جلب کو، بیا سره رقم دې سره کار وکړو، کوم ماراتون استفاده وکړو، صدا خو احساس وکړو د پوسو صدا او سوق د دې ماده غراز او هغه ټول دې سره ده او په ما باندې اعتماد د خود باید دې کې چې دې خپل عزت نفس جګیږي. او سحرگل یعنی ډیره خاده اوس مکتب ته ځي، اوس خپل ژوند په ډیر نورمال شکل ادامه ورکوي.
میډیکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري دا مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي. مدافع وکیلان ورته معرفي کوي او همدارس هغه میرمنې چې له خپل کورنۍ سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي. د کابل یو اوسیدونکو چې د خسرګنی له خوا د قتل تور پرې پوري شوی وو او څو میاشتې زندانی شوی هم و، د میډیکا مرکز له برکته له محکمې نه برات خسته او ماشومان چې خسرګنی دي ته نه ورکول د همدې مرکز په مرسته بیرته له دې سره یو ځای شوی دي.
د ماده مشکل و چې د قتل جریان او بیا دلته د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی. زه وکیل مو وینم درې میاشتې تیر شو بیا زما اوله محکمه وشو. بیا وکیل ته مې زنګ ورور مو وهل وای راشه د دې محکمه ده. څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل. میډیکا افغانستان وکیل ډېره شو مکونه را سره وکړو. د ماده ته جریان تیره کړی و چې دغه جریان د دغه پیسې چې شهرانه ده واخیسته. دوه ماشومان لرم، یو زوی ده. هغه دوی خو قید کړی و. بیا زه دلته راغلم، وکیل ته مې جریان تیر کړو، شماره یې راکړه. بیا شماره مې دې ته ورکړه، هغې ته زنګ وهل وایي دغه د سبا ته یې لېږم، بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم، وایم دوی خو دا کار نه کوي نو څه څه وکړم. بیا دوی ته زنګ وهل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي. بیا رامستل بېرته او اوس د دې مرکز نه ډېره خوشحاله یم زه.
د میډیکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیز کارکونکي او میانجی همیرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمنې ډېرې مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي وي خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي. نو د دوی کارکونکي د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي.
قضایه خانماره به شکل رایگان در
د ښځو قضیه په وړیا ډول پر مخ وړو. هغه ښځې چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو. د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څانګې لرو. کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله قضیه پر مخ بوزي او له دې هم نوي خبر چې داسې یو ځای شته چې د دوی قضیه په وړیا ډول حلوي. بیا زموږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي. موږ بیا ډېر کار ورسره کوو. ځینې میرمنې له خپلې کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي. نو میډیکا افغانستان مرکز د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي چې په دې برخه کې موږ ډېرې قضیې حل کړي دي. کله چې زموږ قضیه خلاصه شي شپږ میاشتې تعقیبوو. تل له میرمنو سره په اړیکه کې یو. که ستونزې حل شي خو ښه، او که بیا له خپلې کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیې په تعقیب د دوی ستونزې حلوو.
تعقیب قضیې خو تمام مشکلات دیګېشان هم حل بسازیم.
د میډیکا مرکز مدافع وکیله مریم زلمی وایي دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحلو کې موکلینو سره مرستې کړې دي.
دفتر امریکا افغانستان یک
د امریکا افغانستان دفتر له څور خونه یو ماکل سره مرسته کوي. زموږ د ماکلینو ډیره قضیه په حقوقي او جزایی برخو کوي، نو زموږ مدافع وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمنې موږ ته مراجعه کوي، لمړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه په مخبوزي، خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکو چې بیا کولای شي په ځان باور پیدا کړي. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیه حل کړي دي. د جزایی قضیو په برخه کې د امریکا دفتر مدافع وکیلان د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محکمو پورې قضیه پر مخ وړي.
ترنو اوریدونکو، په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشته، نو میډیکا افغانستان همدې تشي ته په کتو په وړیا ډول د ښځینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي. او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوي لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، له دې لارې وکولای شي خپلې ستونزې حل کړي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو